السلام علیکم ستړي مشهدا مخام شپږ بجې شوې ده صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو ورسته پښتو خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري اوري په دغه پروگرام کې اوري چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان او افغانستان د سولې او ثبات عمل په پلان خبري وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر لیدو وروسته وویل ژر به د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کول پیل شي. خو تر څه مخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده او د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه به ډیر ژر پیل سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجوه هرکلی وکړ. د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړو لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د تروریزم پر ضد د مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول. په همدې حال کې د پاکستان د وسلوال پوځ ویاند تورن جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼه په پښتو په یوه ټویټ کې لیکلی چې پاکستان هیله مند دی چې په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي. د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده. پر دغه ولسوالۍ په حمله کې اته امنیتي سرتیري وژل سوي دي. د راپورونو له مخې په وژل سوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دی. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هموی زرعي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژل سوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس د ولسوال په ګډون درې ملکي کارکوونکي او 15 تنه د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي. تیر شپه
شاوخوا 2 بجې وسلوالو مخالفینو اقتصادي د مقر ولسوالۍ پر مرکز باندې د څه کړ چې د کابل متاسفانه انځتنه پولیس سره چې په کارول کې توظیف او خپل په شاته تر کې دي.
شاغله نوري زیاته کړه چې برید یواز د هموی موټر په واسطه سوی وو او اوس په سیمه کې وضعیت سم دی. په کندوز کې د څه باندې 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوی پروژې ګټه اخیستلو ته وسپارل شوې. د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست ته رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 9.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه. د شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 3.5 زره کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي.
فیدر اول شبکه توسعه برق که از سالستشن از خلان به خود شهر کندوز برق میتره.
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندوز په اسقلان سیمه کې رسما ګټه اخیستنې ته وسپارله او پر دې پروژې 9.5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی او موږ په راتلونکي کې په کندوز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو.
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برېښنا دویمه پروژه د 3.2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د المان په مالی مرسته بشپړه او پرانستل سوه او له دې شبکې څخه به هم 3 زره کورنۍ له برېښنا برخمنې سي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه به ډېره ژر پیل سي. ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یو موافقه لیک هم لاسلیک کړ. د ټرمپ او کیم لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تلپاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي او پیونګیانګ د کوریا ټاپو وزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړه توګه ژمن دی. په دغه سند کې ټرمپ پیونګیانګ ته امنیتي ضمانت هم ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ له سرمشریزې وروسته له امریکا ژغ راډیو سره په مرکه کې وویل دی وایي زه فکر کوم موږ یوه ډېره ښه موافقه پیلوو. موږ به شمالي کوریا له اټومي وسلو پاکه کړو. دا کار به ډېر ژر پیل سي او د کوریایي جګړې د وختو د امریکایي سرتیرو پاتې شونې بېرته وړلو په ګډون نور ډېر څه هم جریان لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د کوریا ټاپوزمې په بشپړه توګه لاټومې وسلو څخه د پاکولو په اړه ژمنتیا ښودلې، خو د خبرداري ورکړی چې پر پیونګ یانګ به بندیزونه هغه مهال لرې سي چې اټومي موضوع له ثانیې د باندې سي. د امریکا ولسمشر وروسته له هغه چې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره په تاریخي غونډه کې ګډون وکړ ویل چې دواړه مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو نوی فصل پرانیستلو ته چمتو دي. ولسمشر ترامپ ویل د شمالي کوریا مشر له اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپوزمې د پاکولو په خاطر پر خپله نه بدلېدونکې ژمنه ټینګار وکړ. د ترامپ په وینا د شمالي کوریا مشر همداراز ویلي چې ډېر ژر به د شمالي کوریا د راکټونو د ازموینې ځای له منځه یوسي. ولسمشر ترامپ ویل چې د جګړې لوبې ته د پای ټکی ایږدي او له جنوبي کوریا سره له ګډو تمرینونو لاس اخلي. او د پاکستان ستري محکمې هغه کس ته د اعدام سزا واوروله چې د یوې اوه کلن نجلۍ په ګډون یې اته کوچنیان تر جنسي تېري وروسته وژلي وو. مجرم محمد عمران په فبروري میاشت کې د محکمې لخوا په اعدام محکوم سو، خو د دغه حکم پر ضد مراجعه وکړه. دی اوس هم حق لري چې له ولسمشر ممنون حسین څخه وغواړي چې د ته د مرګ له سزا څخه بخښنه وکړي. عمران په جنوري میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې پر یوې اوه کلن نجلۍ زینب انصاري یې جنسي تېری کړی، هغه یې وژلې او وروسته یې هغه مړې پر کثافاتو غورځولې وو. دا پیښه د پاکستان د پنجاب ایالت په قصور ښار کې شوې وه. د دله نیولو کېدو وروسته د وژنو اووه نورې قضیې هم راپورته شوې او پاکستانیانو په عام مزار کې د ده د اعدام غوښتنه وکړه. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه لوستلی شئ. په پروګرام کې اوري چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوان نن کابل ته ولاړ. هلته له ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل په پلان خبرې وکړې. ای
پلان تالا در روی کاغذ بوده، تطبیق و عملی شدن پلان میتونه به سود هر دو کشور باشد.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون تر لیدو وروسته وویل نوي فیصد خبرې د کوریا ټاپوزمې په غیر اټومي کولو څرخی دي.
We obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
او د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا مؤسسې تازه څېړنه په ډاګه کوي چې 1990 کال د انتخاباتو پر مهال به نږدې 1% خلک په دغې پروسه کې ګډون وکړي. رازو لمړی مطلب ته د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د پلان د سند پر عملي کېدو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دغه سند عملي کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو سربیره په سیمه کې د تاوتریخوالي له کمیدو سره هم مرسته کولای شي. د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د باجوا سفر ګټه وربولیا وای پاکستان کولای شي د افغان سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا چې د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته راغلی، د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل پلان د سند پر عملي کېدو خبرې کړې. د جمهور ریاست د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تمه لري چې پاکستان د عمل پلان د سند د عملي کېدو په برخه کې جدي ګامونه واخلي.
ای پلان تالا در روی کاغذ بوده، تطبیق
دی وی دا پلان تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې دی او عملي کولې د دوړو هیوادونو په ګټه دی او همدارس کولې شي چې په سیمه کې د تودریخوالي په کمیدو کې اغیزمن تمام شي. د تیر مریض کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی وو چې د دوړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر روسته کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان د سند مهم موارد دي. د پاکستان لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې موقت تورباند اعلان کړی او طالبانو هم ورته مثبت ځواب ویلی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د سولې بهیر سره مرسته کولی شي. د خاغلی سادات خبره په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په برخه کې نسبی پرمختګونه کړي. افغان حکومت باید هڅه وکړي چې پاکستان هم په دې برخه کې ریښتینی همکاري ته اړ باسي.
پاکستان خلتیا اما د افغانستان د حکومت په کنټرول کې د افغانستان په ګټه ده تر څو پاکستان وکولې شي پر طالبانو باندې فشار واچوي. په عین زمان کې هغه شواهد او هغه اسناد چې موجود چې ګویا افغان حکومت مخامخ د پاکستان د پوځي مقامات څخه غواړي تر څو د طالبانو پر وړاندې چټک اقدامات وکړي، فکر کوم چې یو مهم ګام ګڼل کېدلی شي.
د ښاغلي سادات په خبره په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د اغېزمنې مبارزې لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کېدل مهم دي چې د عمل پلان عملي کېدل د دغه باور د بیا رغېدو په برخه کې ښه پیلامه کېدی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي ملي شورا باید د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د هر ډول مذاکراتو څخه خبره وي. د دې جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د سولې له خبرو ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې له ملي شورا سره د حکومت مشوره اړین امر ده. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي د حکومت او وسلوالو طالبانو له پټو خبرو خبر شوي، خو دا خبرې باید په علني ډول ترسره شي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د پټو خبرو اترو په اړه خبرې کیږي، د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له ملي شورا سره باید د سولې د هر ډول خبرو اترو په اړه لازمي مشورې وشي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا او خلک د سولې له هر ډول خبرو اترو نه ملاتړ کوي، خو په وینا یې په دې برخه کې باید دوی له نظره ونه غورځول شي.
موږ د سولې له هر ډول خبرو هغه کپټي وي او کاله نیم ملاتړ کوو، خو باید وایم افغان حکومت چې له طالبان سره تر دې دمه کومې پټې خبرې اترې کړي ملي شورا په جریان کې نه دا چول شوی. حکومت مکلف دی چې د لویو ملي برنامو او اساسي مسایلو په اړه له ملي شورا سره مشورې وکړي او د دوی نظر واخلي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي کورنیلیوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پټو خبرو اترو څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې له دې خبرو اترو ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د ټولیز نړیوال امنیت سازمان په غونډه کې په جرمني کې ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو هرکلی کوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پټې خبرې اترې رد کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د موقت اوربند لیلان ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ پټې خبرې ترسره شوې دي. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل
د دواړو خواوو نه دغه اوربند اقدام د خپل د دې ونموده چې کېدای شي چې د پردې شاته خبرې شوې وي، اما زه امیدوارم چې راتلونکي چې خبرې کیږي هغه خبرې باید ولس سره شریک شي او هغه څه کار باید وشي چې په هغې کې د افغانستان د خلکو
له بل خوا د افغانستان د سولې علي شورا یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې او همدا شان په ګوانتانامو کې د طالبانو له زندانیانو سره کتنې ترسره شوې دي. افغان حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری ویلي چې تر دې دمه د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي او مستقیمې خبرې نه دي شوې، خو د بانفوذ اشخاصو په وسیله ورسره تماسونه نیول شوي دي. د هیله مند دی چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز اوسنۍ اوربند وغځول شي او د سولې خبرو اترو ته زمينه برابر شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. د غزنی په مقرول سوالی کې پرون شپه ناوخته یو موټر بم چاودنه شوې ده. چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو د هاموې زرهي موټر په واسطه دغه موټر بم چاودنه کړې چې یو د شو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. شریف الله شرافت په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
دغه موټر بم برید د غزنی پر مکرو ولسوالۍ کې رشپه شاوخوا دوه بجې ترسره شو. د والی ویان محمد عارف نری د سه‌شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې اتلس پولیس، د ولسوال په ګډون درې ملکی کارکونکي او 15 تنه د ملي امنیت کارکونکي شامل دي.
چې رشپه شاوخوا دوه بجې ولسوال مخالفینو
نو حاوی دغه موټر څخه چې چاودې کوم واسه څخه دکو په اقتصادي د مقر لصای پر برکت باندې د څه کړ چې دغه موټر ته البته د یاد ورسره په کارول کې څنګه ورته ده چې کابل یې متاسفانه څنګه ته پر سرتي چې په کارول کې توظیف او خو په شاته تر کې دی او د ورفه د چاودې د شدت ته کابل د کړکیو دروازو او شوشو د ماهدو په نوټ باندې
نوری زیاتوی چې برید یوازې د همی ټانک په مرسته ترسره سوی او نور بریدګر ورسره نه و ملګري او په خبره چې اوس په ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی. بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو نن سهار بیا ډلیز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکیري ازادي راډیو ته وویل که چیرې هلته اضافي سرتیري رونه رسېږي نو یاد ولسوالۍ به سکوت وکړي.
اوس هم وضعیت ډېر خراب ده. تماس چې موږ مسؤلین ته درلوده هلته ولسوالۍ کې په محلي پولیس کې ډېر سخت جنگ روان ده. تر اوسه هغوی وایي چې دغه هوایي کومکونه چې موږ ته نه رالی سقوط وکړي او جګړه بیا شروع شي.
هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د غزنی له امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. د دفاع وزارت مسؤلین بیا دا مني چې د غزنی مکر ولسوالۍ له لوړ تهدید سره مخ ده او وسلوالو طالبانو ورباندې ډلیز بریدونه پیل کړي.
د مونږ د مکر ولسوالۍ تهدیدات لاندې راغلي دي. مونږ دوی ته ګواښ کړی دی چې که دوی اوربند مراعت ونه کړي د مونږ د مقور د قصر نه زموږ ځواکونه کته شوي دي او د خپل د دغه مقور ولسوالۍ چارپیرې سې دی مونږ نیولې ده او د دشمن هغه حملې سې اجراکی مونږ دفع کوو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په مکر ولسوالۍ کې د بریدونو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. مکر ولسوالۍ د غزنی ښار جنوب لوري ته په 115 کیلومتري کې پرته نامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. پر مکر ولسوالۍ پر داسې مهال د موټر بم او ډلیز بریدونه کېږي چې نن سه شنبه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده.
د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا موسسې تازه څېړنه په ډاګه کوي چې د 1999 کال په انتخاباتو کې به نږدې 70% خلک ګډون وکړي. دغه څېړنه د افغانستان په 40 ولایتونو کې له 3000 زیاتو کسانو سره د مخامخ مرکو په اساس چمتو شوې ده. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا موسسه وایي د دوی د نوې څېړنې له مخې نږدې 40% خلک په دې ډاډه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي. د دغې موسسې رئیس مرتضی سارام د سهشنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کمیشنرانو سره په ګډه خبري ناسته کې د څېړنې د پایلو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انګیزه لوړه سوې ده.
شعور سیاسی مردم و انگیزه مردم
هغه وای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سیاسي شعور او انگیزه لوړه ده. البته په دې شرط چې د خلکو امنیت تامین سي، د سیمه ایزو زورواکو مخه ونیول سي او د بل پلوه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د امکان تر بریده د 1999 انتخاباتو د بهر شفافیت تضمین کړي. هغه لی سره وای دغه څېړنه چې له ولسواکۍ د خلکو د ملاتړ او د 1999 کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون او لیوالتیا په نوم د افغانستان په 40 ولایتونو کې له 3040 کسانو سره چې نږدې 971 خځې جوړوي د مخامخ مرکو په مټ چمتو شوې ده. د افغانستان د مطالعاتو د پراختیا موسسه وایي چې په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د نامنیو او د موسسې د بودیجې د کمښت له امله څېړنه نه ده سوې. د دغې موسسې رئیس زیاتوي د څېړنې په اساس روانه نامنۍ او سیمه ییز زورواکي په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په وړاندې عمده ستونزې دي او که یې مخه ونه نیول سي په انتخاباتو به د خلکو راټوکېدلی باور زیانمن کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له اټومي وسلو د شمالي کوریا له پاکولو به بهیر به ډېر ژر پیل شي. ترامپ ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې کتنه فوق العاده وه. دوی دواړو نن په سنګاپور کې وکتل. د ولسمشر ترامپ سره د امریکا غږ آشنا راډیو د امریکا غږ رادیو یو ځانګړي مرکه کړي چې جزئیات فرشته جلالزی په دغه ریپورت کې دراوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر نن په سنگاپور کې له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په کتنه کې ورته څرګنده شو چې هغه یو هوښیار په خپل هیواد مین ښه مذاکره کوونکی او د شوخي طبع سړی دی، خو بالاخره د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون څرنګه له امریکا سره مذاکرو ته حاضر شو. د امریکا جمهور رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
because he knows that we mean business.
د دې لپاره چې هغه پوهیږي چې موږ غواړو معامله وکړو. زه فکر کوم چې هغه له مخکنیو ادارو د دې احساس نه وکړي. زه فکر کوم مخکینو خلکو خو اوس چې موږ دلته یو هغه پوهیږي چې موږ معامله کول غواړو. ټرمپ وویل چې شمالي کوریا به لاټمي وسلو پاک سي او دا کار به ډیر ژر پیل سي. ټرمپ زیاته کړه چې د نورو کارونو ترڅنګ چې ډیر پرمختګ پکې سوی، د هغو امریکایي عسکرو د پاتیشونو پلیژدولو هم خبرې کیږي چې څو لسیزې مخکې د کوریا په جګړه کې وژل سوي او مړي یې هلته پاتې سوي وو. ټرمپ وویل چې په امریکا کې زیاتو خلکو لیکونه ورسولي وو او مخامخ یې هم ورته ویلي وو چې د کوریا په جګړه کې د وژل سویو امریکایانو پاتې شونې یا خاورې بیرته متحدو ایالاتو ته یوسي. ټرمپ وویل د شمالي کوریا مشر دا خبره ورسره ومنله. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر همداراز وویل چې د شمالي کوریا له مشر سره یې په شمالي کوریا کې د ناوړه بشري وضعیت، د شمالي کوریا د خلکو د فقر او محرومیت او د هغوی د ټولنیز وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
We obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things.
وازید چې نوې فیصد وخت کې موږ پر اټومي خلی صلاح خبري وکړې، خو ډېر نورې مسلې هم وي چې باسر باندې وسو. د بشري حقوقو خبره هم پکې راځي. د امریکایي عسکرو د خاورو یا پاتیشونو برته وړل پاسنادو کې ثبت شو، دا تر هغه چې خلکو یې ګمان کاوه ډېر زیات خبرې دي. ټرمپ د امریکا ژغ د خبريالي د یوې پښتنې په ځواب کې وویل چې هیڅ یو هم مقابل لوري ته ضرب الاجل نه دی ټاکلی، او په نننیو مذاکرو کې چې د جمهور رئیس ټرمپ وینا د ډېرې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو سیاسي استازو زمینه ورته برابروله، په سیمه کې د یو ستر ممکن بحران مخنیوی شوی دی. تاسو پوهیږئ چې دلته هر ډول بحران په یوه جګړه پدلیدلای شوی، د میلیونونو انسانانو په مړینه ختمیدلای شوی. تاسو شمالي کوریا شپېژنې، جنوبي کوریا 28 میلیونه وګړي لري، او هلته چې د میلیونونو انسانانو د مرګ امکان وو موږ لانجه په موافقه ختمو. ډونالد ټرمپ وویل چې په جنوبي کوریا کې د امریکا د متحدو ایالاتو عسکر به هلته پاتې سي، او هلته د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پر مسله یې اصلا د شمالي لوري سره خبرې نه دي کړې. ټرمپ وویل د شمالي کوریا د مشر پړه فوق العاده ښه احساس لري.
و مردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل د شمالي کوریا له مشر سره هي خبري کړي دي، هغه خبري فوق العاده بلل دي. د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر د خبرو په اړه باندې د رويټرز خبري اژانس هم یو تحلیلي مطلب لیکلی. رويټرز اژانس د شمالي کوریا او امریکا امریکا د مشرانو ترمنځ کتنه تاریخي بللی، او ویلي دي چې د یو شمیر کارپوان په وینا د پام وړ لاسته راوړنې خود یو شمیر کارپوهانو په وینا ویلي دي چې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. مهم ټکی نوریاس نوري په دې ریپورت کې ټول کړي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون کتنه خی له چین څخه د امریکا د پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن کتنه ته ورته وي، خو داسې ښکاري چې هغه د پیونګ یانګ لخوا د اټومي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې د پخو مشخصو ژمنو په یقیني کولو کې پاتې راغلي. که څه هم ټرمپ له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې دغه بې ساري کتنه چې یو بل ته په لاس ورکولو او موسکاو نندارې ته وړاندې شو بریالی وبلله، خو د چارو کتونکو وایي چې له ګډې اعلامې ښکاري چې پیونګ یانګ ډېرې هماغه پخوانۍ ژمنې چې له مخکنیو امریکایي ادارو سره یې کړې وې تکرار کړې دي. د رویټرز په وینا دې ته په پام سره داسې انګېرل کېږي چې که ټرمپ ته په نړیوال ډګر او کور دننه د دغې کتنې امتیاز ورکول کېږي، هغه به په دې پورې تړلې وي چې په راتلونکو پړاوونو کې خبرې اترې څه ډول مخته ځي. آیا ټرمپ به وکولی شي له کیم سره له دغې کتنې هغه ټلویزیوني تصویر په یو بل د پیونګ یانګ لخوا د اټومي بې وسلې کولو پر اغېزمن بریالیتوب بدل کړي؟ د رویټرز په لیکنه د ټرمپ ملاتړي به چې د هغه د غیر متعارف ډیپلوماتیک سټایل یا بڼې ستاینه کوي، ښایي دغه کتنه د واشنگټن د اوږدې مودې له دښمن سره د هغه د بهرني سیاست د بریا په توګه ولمانځي. هغه ولسمشر چې د کاناډا له اقتصادي سرمشري څخه په تلو یې خپل نږدې دوستان خپه کړي دي. د رویټرز په وینا په کور دننه ښایي ټرمپ داسې استدلال وکړي چې له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو اړیکو بیا پیل کول د دې یو ثبوت دی چې دی د امریکا لومړی د شعار د عملي کولو په ترڅ کې د امریکا د خوندي کولو لپاره کار کوي. خو لکم سره د هغه لکتنې ښکاري چې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو لیږدونکي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وړاندې د خوندي کېدو مشخص اقدامات نه دي شوي. خو د هغه جمهوري غوښتونکو متحدین ښایي له دې کتنې څخه په استفادې په نومبر کې د کانګرس لپاره د مهمو انتخاباتو لپاره ګټه پورته کړي او رایه ورکوونکو ته ووایي چې دوی ته اجازه ورکړي چې پر کانګرس خپل کنټرول ته دوام ورکړي. د رویټرز په لیکنه دې ته په پام سره چې ټرمپ ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو پروسه به ډېر ژر پیل شي او زیات شمېر کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري چې کیم به کله هم له اټومي وسلو لاس واخلي. انتونی روجیرو چې د واشنگتن د ډیموکراسۍ د دفاع په تحقیقاتي مرکز کې څېړونکی دی وایي په خواشینۍ سره موږ نه پوهیږو چې آیا کیم به د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره ستراتیژیکه پریکړه کړې وي او دا هم نه ده روښانه چې آیا د نورو مذاکراتو په نتیجه کې به ټاکلی هدف چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي ترلاسه شي او که نه. د دې په وینا داسې ښکاري چې دا پر هغې پخوانۍ پروسې بیا تاکید دی چې څه باندې لس کاله مخکې ترې وتلی وو او هغه د پرمختګ لوی ګام نه دی. ټرمپ ښایي له دې کبله چې په سنګاپور کې د دې خبرو لپاره یوه مثبته فضا رامنځته کړې وه وستایل شي. هغه ورځ چې نوموړي د ټلویزیوني کمرو په وړاندې تودې خبرې کولې د هغه د تیر کال له هغو څرګندونو سره بیخي په تضاد کې دي چې سپکې سپورې یې ویلې او کیمې ګواښه چې ورسره د جګړې خطر هم زیات شوی و. خو دغه سرمشري زه به چې یوازې د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره چې پکې د نیت ویل شوي نه د اقداماتو لپاره د یوه مهالویش پای ته رسیږي په دې اړه چې آیا دغه سرمشري زه به په نړیوال ډګر کې د ټرمپ حیثیت او اعتبار پورته وړی او په کور دننه به یې دریځ د اوږدې مودې لپاره پیاوړی کړی وي پوښتنې بې ځوابه پرېږدي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې له پرلپسې بریا وروسته د پنځمې پورس د هند پر وړاندې د خپل لند تاریخ لمړنۍ ټیسټ لوبه کوي. هند د نړۍ په کچه د کرکټ خورا ځواکمن ټیم لري خو له دې سره سره د افغان لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي د وروستیو بریاو یادونه کوي او وایي افغانستان د هند په پرتله ښه سپین بالران لري. د هند لوبډله وایي اصغر ستانکزي په خپله وینا کې مبالغه کړې ده. دا چې د ریپورټ جزئیات څه دي احمد تکل ته به وښ شو.
تکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنی ټیسټ لوبه د پنځشنبه په ورځ د هند پر وړاندې د هند په بنگلور ښار کې ترسره کړي. افغانستان چې له څلورو لسیزو راهیسې د جګړې ډګر دی تیر کال د ټیسټ لوبو حیثیت ترلاسه کړ او لوبغاړي یې چې هر یوه د جګړې زور لیدلی دا دی د نړۍ د کرکټ له خورا ځواکمن ټیم سره د ټیسټ لوبې ډګر ته وځي. د کرکټ نړیوالې شورا افغانستان ته د یو ورځنۍ لوبو حیثیت په 2009 کال کې ورکړ. کپتان اصغر ستانکزی چې له همغه وخت د افغانستان لپاره لوبه کوي وایي د نړۍ له غوره لوبډلې سره ټیسټ لوبه د افغانستان لپاره ویاړ دی او دوی به هڅه وکړي چې له دې فرصت څخه د هر لوبغاړي د ځانګړي وړتیا او د ټول ټیم د مهارتونو د ښودلو په مقصد کار واخلي. ښاغلی ستانکزی وایي دی ډاډه دی چې لوبډلې د ټیسټ لوبو وړتیا لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک هم لازادې رادیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
افغانستان خپل جمهوریت تاریخي ټیسټ لوبه د انسان په وړاندې ترسره کوي او د دې مسالې لپاره افغان کرکټ بورډ غواړي چې دوی لوبه ویان کړی ده. لوبه لا پیړه چمتواله لري او ان شاء الله به کولی شي چې د هندستان په وړاندې په دغه تاریخي لوبه کې د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي.
د افغانستان د ملي لوبډلې ډیری غړو په پاکستان کې په مهاجرت کې کرکټ زده کړ. خو دا د اوسې د 19 کلن راشد خان په څیر د نړۍ په کچه سپن یا سلو بالران روزلې دي. راشد په مارچ میاشت کې په کوم لوبو کې د سلو وکټو د اخیستو نړیوال ریکارډ مات کړ. هغه اوسمهال په شل اووریزو لوبو کې د نړۍ لومړی نمبر او په یو ورځنۍ لوبو کې له ټاپ بالرانو څخه دی. راشد خان د هند د پریمیر لیگ په سګنیو سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې په ګټه هم ښه وځلید او د یو شتو ویکټو په اخیستو سره د یو خطرناک بالر په توګه پیژندل شو. د افغانستان د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی هندي رسنیو ته ویلي دي چې افغانستان د هند په پرتله ښه سپن بالران لري لکه راشد خان، مجیب رحمان، محمد نبی، ظاهر خان او نور. خو هن هم ډیر با تجربه بالران لري، مثلا روی چندرا اشوین او راویندرا جدیجا چې دواړو په ګډه په ټیسټ لوبو کې 416 وکټې اخیستې دي. هند د کرن نایر په څیر لوبغاړي چې په 2018 کال کې له انګلند سره په ټیسټ لوبه کې د دریو سلیزو په وهلو مشهور دی هم لري. نایر هندی رسنیو ته ویلي دې ته په پام سره چې افغانستان کله هم ټیسټ لوبه نه ده کړې نو ستانکزي ډېره لویه ادعا کړې ده. فرانس پرس خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې افغانستان که هند ونه ګټي نو لږ تر لږه جدي ستونزې خو به خامخا ورته جوړې کړي.
مننه چې تر دې دمه ازادي راډیو اورئ. بل خبری خپرونه کې د مصطفی صدیقي